سلامونه او راس په خیر. په افغانستان کې وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. وړاندې په خبرونه کې به د ځوان فکر خبرونه واوري، خو وس پام کړی د دې سات خبرونه ته. د طالبان حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولای دی. د افغانستان تلونیوس خصوصي تلویزیون د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دغه خبر خپور کړی دی. طالبانو ښاغلی بینټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بینټ د 2022 کال د مئی په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې 2 ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان استیفان دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي، خو ویلی دی چې ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګرو ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتون بایوا نن چهارشنبه د اسد 1 ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تامین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له هغو کسانو سره چې مذهبي اقلیتونه ګڼل کیږي د ملاتړ اصلي دنده لري. د هغې په وینا دوی به د طالبانو حکومت ته د دې پیغام استولو دا لاره جاري وساتي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه را وتلی او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړی دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان وو چې له کبله یې غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځنۍ ختیځ ته خپل 9 سفر د وربند موافقه په اړه کوم لوی پرمختګ تل رسیدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړي، انټونی بلینکن پرون خبرداري ورکړې چې وخت خورا مهم دی. کغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړی توپ کوي له غونډې وروسته وویل اسرائیل د اوربند په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلای دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم ومني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. کغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمته پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید هم دا وس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرح پاړه ډیر لږ جزئیات خبره شوې دي، خو بلینکن وویل د غزیر له تړانګې د اسرائیلو د شاتک د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوې دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوختی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او درویش نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 18 نارینه مړه شوي او وو تنو د ټپی کېدو حالت نازک دی. د خبر لمخې د پیښې قربانیان هغه شویه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شویه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یو ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب پوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند آیخان حاجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. ولمورز د سات اتوشتمه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګ ټولو یو سلو پنځمه کلیزه وه. دا تیر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسی او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډیره کمه یا هیڅ نه لمانځل کیږي. خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تیرو ارزښتونو یادونه په ځانګړي توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکي غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته نه شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسی پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سوریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 105 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې اترې به ولرو. اوریدونکو، الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لنډ تاسو تم کیګو ساسي پیغامونه بم راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تفسیر لیکلی هغه به هم راوخلو، ملمنه هم را سرهشته. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال دیوا پتنګ د په هنتون استاد جاوید مومن او د سیاسي چارو شندونکو اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. څه باندې سل کاله کېږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستې ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي. که تاسو ته وایم چې یو ملت او په ځانګړي توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړي توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه ستاسو درنو میلمنو ته، پتن خورت او جناب مومن صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل د هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همداسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زموږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زموږ ځوان نسل، زموږ راتلونکي نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی د یو هیواد پاچا و، او دغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې ملکو توایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملک توایفي د هزاره و ملیت لخوا نه، د ازبک ملیت لخوا نه، او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملک توایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی که دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتی او یا دغه ملک توایفي په افغانستان کې ختم کړو. نو دی مجبور و چې په همغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. د هغه نه وروسته بیا امیر حبیب الله خان و چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمراني برخو کې مشهور و، او ځینې عمراني کارونه وکړه، لیکن په سیاسي ډګر کې د نوښت نه درلود. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. جمال الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر و، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو له امله دی. که عماني نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوانه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثبات یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تر اوسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسې بیرته راوګرځم او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتمن لا تاسې به وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې دینه چې اغلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته ووایاست ښاغلی اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنا یا بیرغ یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، یو د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدل نه لمانځل کېږي. تاسې هلته یاستې، وضعیت له نږدې څارئ، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغه ارزښتونو سره او د دغه ارزښتونو لمانځل پکې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو ته او ډیر قدرمنو میلمنو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه چې هر ټولنه، هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جونیس هیوادوس خده چې داسې ویاړلې ورځ لري، او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلود چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای چې ازادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او ازادي باید ولري، یو دا ده چې خپلواک کیږي، کله چې خپلواک شي باید ازادي هم ولري په ټولنه کې. یعنی په دې معنا یو هیواد چې کله خپلواکي ترلاسه کوي نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان ازادي ولري، فکری ازادي ولري، حتی عقیدتی ازادي ولري، مذهبي ازادي ولري، هر ډول ازادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري ازادي خپلواکي ورکول شوی ده، یعنی هغه خپلواکي نه راګټلې ده بلکې ورکول شوی. خو تاسو وګورئ هغه نن څه مکی تخیزي، هغه تاسو وګورئ په لنډه اگر کې څومره پرمختګونه کړی دي په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوی دي. ځوانان وګورئ ډیر په علمي کډرونه دي اوس فعلاً د ظرفیت لاړخه، ولی متاسفانه از افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده وروسته له خپلواکي نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکي ډیر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو لاغه جمله څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په دیلمی او روشن فکره کډرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. خه کارونه داول چې امان الله خان زر تر زر تصویل دي چې اساسي قانون جوړ کړي، یعنی لویه جرګه یې راوغوښتله او بلاخره اساسي قانون جوړ کړي. ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه و چې هیوادونه ول چې اساسي قانون نه درلوده د دې ترڅنګ په علمی برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار ویسته کوشش وکړ چې علمی برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې ترڅو د خپلواکۍ وګټو او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کړو ټولنې ته پرمختګ ورکړو ځکه دغه شعار هم دا و چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي په ظرفیت باندې او په علمی ظرفیت ساتل کیږي نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزی او همداسې نور کسانو چې سره ول یعنی د سره ل په خوا همکاري درلودل په دې برخه کې خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون لرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده نو باید کله چې اصلاحات راځي کله چې پرمختګونه راځي د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري افغانان څومره ظرفیت لري آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت جذب لري د ټولنه او وګړي او کني لري دلته تر ډیر بریده پورې چې امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله یو علت هم دا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک
فکر سره ستاسو خبره مقطع کوم فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا اساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوی او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د وختونو مطابق نه و اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې دغه کوم ملت چې په افغانستان کوم افغانان چې په افغانستان کې دي دوی لکه په خپله څیر باندې فکر لري چې اوس ورته وکتل شي او دغه وسني ځوانان څنګه دي دوی په کوم فکر دي
یو خو ځوانان دي یو په وختونه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو که سیاسي جوړښت تراسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پوري د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی تجدد ګرایان او سنت ګرایان تر اوسه پوري جنگ ده دوه ترمنځ یو څو یو پرمختګ غواړي بل غواړي شاتګ غواړي متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کال او تل فصل کال ورسته هم مونږ تجربه وانه خسته مونږ له دې تاریخ نه درس وانه خسته د افغانستان له دې تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړی درس مو وانه خسته اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمی برخه کې کوم وګورو په سیاسي برخه کې وګورو په اقتصادي برخه کې کوم وګورو حتی په ټولنیز برخه کې کوم وګورو ډیر زیات شاته پاتې استو یو د ځوانانو تاسو خبره وکړه کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمی برخه کې ډیر کار شوی د افغانستان کې مونږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه یو خپلواکي د بل ازادي ده هغه ډول آزاد نه یستو چې مونږ وشکړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمنځو یعنی ځینې ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوی ارزښتونه دي هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي ترڅو د خپل ازادي څخه کار واخلي هغه خپلواکي ولمنځي دا شی متاسفانه اوس هم نشته را او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمنځو خپلواکي ولمنځو په آزادانه توګه موږ نشو کولای یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستای هغه آزادی چې موږ تراکل شوې ده چې موږ خپل خپلواکي په سمه توګه ولمنځو هغه نشته دا اوس یوازینی کار چې په افغانستان کې د غسل قانونو په لړ کې موږ ګورو یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه وو چې دغه توازن ساتلی وو اتحاد او اتفاق ساتلی وو هغه نو ورسته د داوود خان ورسته تر ننه پوري مون اتحاد اتفاق نه ده ساتل ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو مونږ ډیر نه خپل په افغانستان کې حل کو یعنی مونږ کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو اتحاد هم راولو دیو زبر زواک هواد دیو اشغالګر هواد په وړاندې ولی افغانان په یو ټغر راټولېږي ځکه ارزښت یو وی ارزښت په دې معنی ده چې اسلامي ارزښت وی یا طولانی ارزښت وی یا افغانی ارزښت وی هغه باندې ټول افغانان را ټولېږي خو رساله نه کله چې قدرت ترازو بیا موږ د خپل د خوښې هغه څه چې زمونږ ذهن غواړي هغه به په خلکو باندې منو دا یمن غټه ستونزه ده مونږ وایو چې راځي یو د بل فکر ومنو یو د بل ارزښتونه ومنو هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوی ارزښتونه دي په هغه باندې افغانان ښه راټولېږي په هغه باندې ځوانان ښه راټولېږي نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوي چې ما یادونه وکړه تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو یعنی څنګه ماتیږو تاسو وګورئ امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه انګریزان لاس په کار شول بیرته خپلواکي لمانځه لاړه
مننه مومن صاحب وروسته به په دلایلو باندې اتمن
بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخت شول
مننه مومن صاحب وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولی افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي ویني تویږي ازادي خو پسانه نه ترلاسه کیږي لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي ودونې شي کولای ازادي چا خسته ده اغه وساتي بیرته به اغلی دیوی پتنګ ترشم دیوی جان تم پروگرام ته ستړي مشي په خیر اغلی کچیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو یو څل پنځه کال مخ کې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکۍ واخیست له پاره وخت کې د خزو په برخه کې ډیر زیات پرمختګ وشو خوانځي ورته جوړ شو کار په دې برخه کې وشو محدودیتونه له خزو لری شو اوس د دې یو څل پنځه کال وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن یا غزادیان چې خزو درلیدې و نه بیرته اخیستل شوې دي په محدودیتونو کې ژوند کوي هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغان مېرمنو ته ورکړل شي او کار ورته شوی و ساسي پان باندې کافی نه و ولی افغان مېرمنو هغه کارونه شو ساتلې دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه سوریا په هغه وخت کې کړی و په غیلار باندې لاړ شي وې ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره
کی ستاسو درون مرما اتمر صاحب تخ پر سلامونه وړاندې کوم هم در رقم ومن صاحب تخ پر سلامونه وای ترامن وړاندې کوم ستاسو دی پروگرام ټول لیدونکو ته ګوریا روسه د یو سلو پینزو کولونه بیا هم موږ تاسو په غیر ادیف کې استو چې زفکا مټول نه لري مخکې څومره پرمختګ کړی دی خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرتزي دلته مومن صاحب باندې رقم ستاسو درون معلومات مرسل دوړو د تاریخ پک روان دي خپل نظر ورکړه خو د څنګه سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخې کې په د یو سلو پینزو کولو کې یو سلو پینزو کول مخ کې څومره پرمختګونه شوی وو او د افغانستان د میرمنو لپاره څومره کار شوی وو خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلای یو دلیل دا و ګورې چې په هغه وخت کې خپل ملکه سورایا هغه میرمن و چې د خپل میړه د څنګه سره به همیشه لیدل کېدل د څنګه سره به فعالیت به کوله د افغانستان د میرمنو لپاره به همیشه کار کوله دا و چې اول دی مکتب د میرمنو د لپاره جوړ کړل او کوشش وکړل چې د میرمنو د لپاره خدمات وړاندې کړي خو لکه دا چې مومن صاحب وي متاسفانه په دې وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په اکلا باندې چیرنې ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق او د رقم پرمختګ لپاره تشویق او چاغه د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وزي په دې وخت کې هم څو وخت چې د مکتوبونو دروازې پایل شولې او عبدالله د میرمنو د پاره تیاتر جوړ شول او هم د رقم د میرمنو د پاره خدمات جوړ شول پانتونونه را خلاص شول په هغه وخت کې هم موږ تاسو ته خلک دلودل چې اوغوی سرسخت مخالف وو د رقم پیشرفت سره او فکر کوله چې دلته کېدای شي چې د مذهب سره نن راز په ټکر کې اوغوی راشي په همدې په خاطر باندې مخالفتونه او راستر بلې هم ډیر شول او دلیل دا و چې په هغه شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي افغانستان خلک ورته آماده نه وو بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغلل
فکر کوم چې د دوی پاره کې څه ستونزه رامنځته شوه بیرته باغلی ډیوی تور شو اړیکه به ورسره وصل کو اتمر صاحب کتا ستاره شما اغلی ډیوی مشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته آماده نه وو چې تغییرات ومني او مومن صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نه و دغه تغییرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني هغه وخت کې کومه د سیمه هیوا دونه تو ګورو یا دغه پرمختګونه چې دا هغه وخت راهیسی د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړي ده ښه پرمختللي دي. فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغییر نه مني خو نور نړۍ تغییر مني هغه پرمختګ کې مونږ افغانان د دې ځای چې تغییر ومنو مختلف شو شاته روان یو خلک مخته روان دي علت څه ده چې افغانان دغه تغییرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګوري دا دوه علتونه لري زما نظر، یو داخلي علت یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، په هغه وخت کې خپله امان الله خان د دغو ازادي بخونکو جنبشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنی اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ. او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چلنج او خطر او همداسې وشول. هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې، چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله هند کې دا پیل شوې. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړی یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناټ پرتاب سنگ و هندو، او دې سره نور دولس کسې لس کسه نور. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیسته، اوس منحص یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پورې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی دغه مذهبي مشرانو لکه حضرت شور بازار، ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زموږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسو ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله زابل کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته راغلي، کله په هلمند کې، کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسو اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ، یو نهضت راولئ، طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کېږي. او زه داسې فکر کوم چې یو بهرنۍ لاس وهنه و ځکه چې هغه وخت امان الله خان کله چې استقلال واخیست دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و هغه سره ډېر نږدې روابط سیاسي روابط سفر او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و او همدغسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا
اتوار صاحب په بخین سره دلته یو پوښتنه کوم، یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغیرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایان راپورته کړل. خو په ټوله کې چیرته دغه د سیمې هیوادونو ته وګوره، هغه وخت کې غازی امان الله خان د ټول سیمې لپاره د هیوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه، فکر نه کوئ چې د هغه مهال کې چیرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هیوادونو به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې، خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي او نن یو له پرمختللو هیوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسو ډېر ښه شي ته موضوع ته اشاره وکړئ. ګوره، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. هغه وخت کې ګاندي، که تاسو دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنا چې د انګلیس کمپنی ګان په هند کې وو او دا مثلا ډېر مشهور کمپنی ګان د نساجی کمپنی وو، چې دغه د هند پر نفوس هیواد دوی د انګلیسي محصولات ځینې استفاده کوو. په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورک خپل ولس ته چې تاسو تحریم کوئ انګلیسي تولیدات، تاسو خپل ټکر په کور کې جوړ کړئ او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپل خلکو ته وښود او خپل یم د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ټکر جوړ کړئ. د کارباز ټکر د مغزي نه راپیدا دی، یعنی د مغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډېر لوی ګزار ورکړ. یعنی ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا، د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېده او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي په ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و، در حالی چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کاوه چې دی چې اروپا ته تللی بیرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو یعنی خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي. او د دغه شورش رهبري تاسو ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې وو، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیشکراولان یا استازي وو.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبر وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي، نشي ساتلی. ولې د افغانانو ترمنځ ساسي پان باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته، او یو څه چې ډېر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډېر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزې څه ده؟ او یو بل مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ور سره تاسو یادونه وکړئ چې اتمر صاحب وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلک ویل چې دې تغییر کړی د واغ اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي. دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې لکه که موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله به دومره کلک انیسی حتی خپل پچایان په رنگی خپل هیواد راتلونکی په خرابوي؟
اسما سره مسله زیات تاریخ علمی برخ ته اشاره وکړه او ډېر څه تحلیل مو او وخت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پر ضد همدغه نشه تاسو یادونه وکړه، دا ډېر زیات مهمه ولا وکړ. دننه زمان نظر کوردننه په افغانستان کې چې هر نظام رنگ شوی ده کوردننه ډیر زیات مشکلات او ستونزې وی چې بلاخره بیا بهرانی کړی یا بهرانی اخ چې غوی غواړي غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ډیر په ښه توګه او په اسانه توګه دوی لاسرسی ورته پیدا کړی. یا ولاته همدا چې لکه څنګه چې اسمار صاحب ویلي، بدبختانه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اخ په عقیدتي اخ کې تاسو ګورئ دا اوس ځینې ولایتونه دي نمونه یې ناخلم، دا اوس هم لاړ شي لکه څنګه چې اسمار صاحب یادونه وکړه، موږ ته دوی ورځي د جنډې دوی پاغه بندوي، پیران دوی لري، هر څه چې وګوري دوی د دین حتی یو پیر چې هغه په خپله نه پیژني په اسلام، یعنی خپل په نوم مسلمان د اسلام نه معلومات نه لري خو د پیر په نوم باندې له دوی نه پیسې راټولوي. د دوی په کور کې به خپله د یو مړي ډوډۍ پیسې نه خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بې سوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت همدا و چې بالاخره نظامونه او بل راس کې چې کوم کسان ټاکل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی ما مخکې م یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له مانه غواړي او د دې ولس فکر هغه ظرفیت څومره ده چې زه اوس هم کړی دغه اصلاحات راولم. ګوري صرف کې ته اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي او غلطه وک سفر د غازی امان الله خان وی، یعنی په ډیرای اروپایي هیوادونو باندې چې کله ګرځي نو د کې کوم غواړو کوم غواړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه درلودل او روسل اروپا نه درلودل ډیر زیات تفاوت وکړي په هر برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځي نو امان الله خان دا وایي چې اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي زما له انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویل دي او کوم معلومات له ټولنې نه چې لرو، بدبختانه امان الله خان د ډېرو غټو سترو پروژو مخه یې ډېر کوچني مسایلو ونیوله. موږ همېش دغه تېشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همېش خپله هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسه ورکړي دي. مثلا اوس افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بالاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده دغه فکران خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا که چېرته ټیکرای اغوستی و راڅرګنده شوې وله د امان الله خان سره او کې سرلوسي راغلې وله، دا څه توپیر یې کوه؟ خو یو اسلامي ټولنه وله خو ټیکرای که اغوستی نو هېڅ فرق نه. خو دغه موږ په لوی لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې نظام را وپرځوي چې هغه پخپله له اسلام نه خبر نه ول. اوس تاسو د حبیب الله کرکاني مشرۍ به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوصل؟ خو څه و چې بل مسله، مثلا موږ کولای شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د نجونو لپاره جوړ کړو، خدا ضرور نو چې مونږ یو مختلف نظام را منځته کو، ځکه په هغه وخت کې خلک دې ته جوړ نه ول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني، ځکه اسلامي ټولنه ده. دا بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیز مسایل ول، تاسو ولې یو ځل تاسو بیا په فرمان کې بیا ځل پې کتنه وشوه، ځکه حساسیتونه را وپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی و چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي، هم له فکري اړخنه او هم نظامي اړخنه څنګه راپارول کېږي. هغه و چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې. حتی تاسو ولیدل چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي و ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لاړ سئ، داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مقوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ. کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده، امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده، نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي. ګورئ دغه څه دي، زه فکر کوم ایمال نظره زه دا نظر لرم چې زموږ داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته، که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و، ښې پالیسیانې مو طرحې کړې وي. او بله، امان الله خان ډېره بیړه درلودله. اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و، امان الله خان وروسته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي. دا امکان نه لري. یعنی موږ په ډېر بیړه سره غوښتل چې اصلاحات راولو. امان الله خان ګوري ډېر ښه کارونه ول، یعنی ډېر بنیادی بنسټیز کارونه ول، چې د هغې جملې اساسي قانون و د ریل پټلۍ په اقتصادي برخه کې ول. غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کړي. خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه یې هغه کوچنی مسایل چې هغه
مومن صاحب، یعنی دغه د حجاب مسله چې هغې له مېرمنې نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې څادر لري کړی و، دا د دې سبب شو یا دا چې مېرمنو ته یې ویلي و چې تاسې په ښوونځیو کې له نارینهو سره ګډې زده کړې کولای شئ، بهرنیو هېوادونو ته د محصلانو لیږل، دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي؟ یعنی موضوع په ښځه کې وه.
ګورې اصلا که موږ وګورو، اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کومه خپلواکۍ چې ترلاسه کړې ده. او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره، لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي، یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکۍ ترلاسه کړه چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول، د استثمار لاندې ول. حتی دلته یادونه ډېره ښه ټکي ته اشاره وشوه، روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې، د امان الله خان حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول، نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه و. انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي. نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه، پرته له شکه چې دا هېڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو. او دا د دې لامل شو چې افغانستان بیا لاړې او بحران خلاړه، او یو داسې او بحران خلاړه چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ. هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړل.
نه نه کور ودان مومن صاحب، تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې به ساتو، خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شو کړای چې وساتو، او نه وشو کړای چې هغه خپلواکي وساتو. او بالاخره امان الله خان خوشاله هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کېږي، په سواد ساتل کېږي، او باید دا کار وشي. خو
مننه کور ودان. اغلی پتن که تاسو را شمه مومن صاحب په خپل خبرو کې وټی کې ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټوله کې د حجاب مسله، دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه، لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي، هم په یو ډول نه یو ډول قربانی لخذو اخیستې ده. اوس هم که چېرته موږ وګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي، او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر ښځو متمرکز دي. ولې د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي، د ښځو مسله چې کله راپورته شوې ده، نظام ړنګ شوی دی، محدودیتونه پر ښځو لګول شوي دي، ولې یوازې ښځه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندې وکاروي؟
ګوري چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو اکثره وخت د غوسم د کلیو د زوی ته چرور شو پوښتنه د چانه وکړو چې تاسو مور نوم څه دی د مور نوم پر نه چته ویي خپل میرمن در نه ساتل کوي خپل خور او خپل خزینه چې وګور کی وغو ساتل کوي او اکثره افغانان لري نه چې دی وغوي کوشش همیشه کړی دی چې خپل میرمن په حفاظت کې وساتي او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته قتل شوی دی. نو دا بهرنی هیوادونه یا هغه سیاست چې به د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولای چې احساسات را وپورو او دلته کولای شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو. نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځل چې یو نظام راغلی دی یو نظام به چراغ لای بیاغه کې چیرته د افغانستان میرمنو ته ازادي ورکړی وی بیا بل نظام دغه په سر باندې راغلی دی چوغوی ډیر سرسخت قیدات به راوسته دي. هر ځل کې موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوی دي قیدات اکثر وخت په میرمن ته ورکړل شوی دي یا ډیر زیاته ازادي میرمن ته ورکړل شوی ده. لکه مومن صاحب جلته وې موږ تاسو ګورې ټولنه حق ازادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې ازادي کوشش کوله چې ځنی حکومتونه راغله منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه و آماده او تنه نه ورځې پورې سمانه ده ورته آماده. دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو ښوونځي ورته جوړ کړو. خو متاسفانه هر ځل چې حکومتونه راغلي دي خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه د دې نه چې تمرکز ته ورکړو چې خونځیر اخلاص کړی او د لپاره کار وشي چې څنګه په خوای ورکړ شي او د مکتوبونو له طریقې نه ترقی ورکړ شي خو دوی څه کوي د دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه راوړي او کوشش وکړي چې د افغانستان کې هغه په خو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپاشي وي دي په خاطر باندې چې موږ ونه شو کړلای چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته غوړه کړو چې هغه افغانستان خلقی کولای شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړی ګوري یو زغپل د جمهوریت د نظام غوښتون کې یم. خو په جمهوریت کې موږ تاسو د اشخاص د لودل چې اووی په ډېر رقم شکل باندې کوشش کوله چې د افغانستان هغه نظام په ډېر رقم شکل باندې مخته بوزي خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو هغوی نه ورسره عادت هغوی ته د شای ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یا میرمن کولای شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامع په ځان باندې وی او بیا د رقص او د موسیقي د څنګه سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دا څه چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټول نه باور سره ماده هم دی په خاطر باندې هغه اشخاص چې به کوشش کوي چې به نظامونه را چپکړي یا لکه طالبان چې په دې وخت کې به کوشش کوله چې جمهوریت را چپکړي هم دا به به باندې نیول چې ګوره د تفاشر راغلي د افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو بیرمنې بیلې کی زموږ تاسو ځوانان بیلری کی امدا به بیا یو شوار نیولا ځان د پاره امدا کی طریقې نه به کولای شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موږ منطقو کې وسیدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شي پکار دی هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید انرژي لرو خو دا خلک پرمختګ ته
په وخت سره دلته بل پختنه کوم اوس د یو څل پینزو کالونو کې که دشي یو له دلایلو هم دا وی چې په افغانستان کې مثلا خځې ته ډیره ازادي ورکړل شوې ده بل نظام ډیره محدوده کړی ده او کم نظام چې ډیره ازادي ورکړي یو علت چې هغه پرزیدلې ده دا چې هغه مخالف ډلې ده باندې کړی چې دا د ګورل ته خځې فحشات زی یا بیلارکیږي یا د اسلامي اصولونو سرغړونه کوي کې دا شته د دوی لپاره بهانه وي تاسو طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې هم دغه اوس چې موږ خبرې کوو په خبرونه کې به تاسو نور پروګرامونه کې موږ سره اوریدلې وي زموږ یو اوریدونکی دا هغه ویل چې خپل راځي رادیو کې خبرې کوي زنګ وهي موږ سره خپل نظر شریکوي خو کته ورته وي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه راشي خبرې وکړي خپل نظر مطرح کړي آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسو ویني په ځانګړې توګه د نارینه لپاره چې دوی آماده شي حقوق مني هغه حقوق چې اسلام خزیته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید دغه ټولي نظامونه رنګ شوی دی یا هر څه چې بخا شوی هغه یو تیر وطن و خو پراتلونکو کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام د رنګیدو سبب نشي او مخالفه ډلې ته بهانه په لاس کې ورنکي
اغه ګورې درس دی زه به کوم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق کوو چې مکتبونه دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترار شي پانتونونه ترار شي په دغه وخت کې موږ تاسو که چېرته ځوانان ووینو چې پانتونونه ویلي دي او درسونه ویلي دي هغوی ډېر آزاد طبیعت دی داسې آزاد طبیعت ما مطلب نه دی چې هغوی د اسلام نه به بېخبره وي یا اسلام نه بېزانلري کړي وي نه د اسلام نه هم خبر لري خو په دې باندې پوهېږي چې یوه مېرمنه که چېرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسلري خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثر وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلي دي صرف په خارونو کې امکانات مو ته برابر کړی دي خو د ټیټې یا د لري پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړي هم دي په خاطر باندې د لري پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د خر په خلکو باندې نو خپلوان لري څه وخت چې ورزي او غوي سره رفت آمد لري او غوي به ورته وي چې تا تور خپل لور پرېږدي مخ نه پرېږدي دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بری ډیرګي دا یو دلیل دی او بل یو خبره کومه ګوره یک موږ تاسو د خپل د کرزی صاحب دوره را وګورو اول کې څه وخت چې کرزی صاحب خپل راغ یا ریاست جمهوریت ته موږ تاسو ولیدل چې خپل میرمن را واستل څنګه سره به کېنول او کوشش وکول چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات وړاندې کی خود ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شغه کسان وو وګوي به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرا او باسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه مانی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کوي چې مذهب د سیاست سره راګر کړی او شخړې را جوړ کړي هغه همیشه دغه خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تنن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یو میرمن موږ تاسو نه درلودل چې هغه د افغانستان د میرمنو د لپاره خصوصا کار وکړي بیرغ رو لوخپل ولسمشر غنی ته چې دغه به میرمن خارجي و چې هغه به د افغانستان د میرمنو د درد نه ډیر جات نه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلات نه و په کلتور باندې بلات نه و ته هم غت ستونزې درلودل موږ نه شوای کولای افغان میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړی میرمنه ده د کارش موږ ته خدمات وړاندې کی خو هر ځله چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق او حقوق چې باید ورکړل شوی وي هغه همیشه پایمال شوی دی د په خاطر باندې چې د میرمنې په د غند لپاره موږ تاسو هیڅ وخت یو لومړی میرمنه نه درلودلې همیشه نرینه و چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو د پاره چې څومره ضروري و چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغه ټولو ستونزو د پاره چې موږ تاسو هر را پیدا زفر کا مغز دا کړه ده د ځوانانو په هوای دی د کور رانی ولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او جن کې تا والک تا باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا څو وخت تعلیم ته خبر راځي کار ته خبر راځي زفر کم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقع در درسونه ویلي دي او په زده کړو باندې بوختي دوه یې هغه خپل کړنو ته او زفر کم چې دوه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچیر د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی به په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپله هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې به هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال تاسو در کړم زما پلار مثال خپله د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لوران یې هم درسونه ویي او مکتبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا ما غو پلار اولاد وو ترونه می و چې هغه په کلیو کې وسیدل او هغه اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې هغه مکتبونه دراشیدی په خاطر باندې چې په غي منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه وندې په خاطر باندې هغه هغه چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته بیا زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه یعنی د کلو خارونو ترمنځ توپیر د دې سبب شوی د چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولر یو دا بل اخر حکومتونو ته یا مخالف اپوزیشن ته یو بهانه په لاس ورکی چې نظامونه رنګي اتمر سی تاسو تر ازم کته سره رته پلن دوی وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د ذکر کې شو د په خوا پر طالبان دي تیر شل کلونو پر طالبان دي نورم چیټه شوی دا انجونی نشی کولای زدکړه وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه خوانځي ته د لکانو زدکړه په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو ته ونه وکړه چې کڅوک غواړي د غرزښتونو وپیژني د لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري ترڅو هغه نظام او هغه غرزښتونه چې په ټولنې کې دي دوی ورسره آشنا شي وپیژني څه فکر کوي د غزوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده
زه ډېر متاسف یم زکا دا دیو نسل تباہی دے دے شل کلونو کے چار چو یعنی آغا سے چیز منگ دلخواہ و آغا سے خو نو خو لیکن تا فرصت جنوکیانو دلکانو دے پارا مساعدو او دے تحصیل دے پارا دے دوی دے پرمختاق دے پارا دے دوی دے خروزن دے پارا یا فرصتو او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونه خوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه دیر مختلاړ خارونه کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه ګذاري و د کار و دې سره خود په خوده د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل وکړي متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه ده کلی د ښار سره یو صفه کې نه دي کلی ډېر وروسته پاتې دي هم د تحصیل تعلیم له اړخه هم د هغوی د فکر له اړخه او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقي کړی نو په دغه وسیله هر څوک کولای شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پېښ کړي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو
مننه کور ودان اتمر صاحب ژوندی اوسې چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو مومن صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي تاسو د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه څنګه دي او د ټولنې نفس باید څنګه ولوستل شي اوس طالبان واکمن دي خوانځي بند دي ښځې کار نشي کولی فکر کوي په دغه وضعیت کې چې طالبان روان دي دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا د سنې شي چې کلونه وروسته خلک یا په بدنوم یاد کی یا په خنوم یاد کی
لومړی خو زه دا وایم چې په بدبختانه په افغانستان کې افراط او تفریط شوی ده نو دغه افراط او تفریط باید له منځه لاړ شي دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلام او بیل نه ده اسلام له سیاست یو د بل لازم او ملزوم دي دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو یو داسې دولت رامنځته کړو موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي دا امکان نه لري نو که غواړو ګوري اول دغه د کورنۍ ژوند ته کراسو ساختار ته هغه څه چې اسلام حق حقوق ښځو ته ورکړی دا زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ورکړی وي او بدبختانه هغه کسان چې د اسلام پر اساس کې دي هماغه حقوق ته نه اخیستی ده هماغه کسان چې د اسلام ټیکداران دي هغه اسلام حقوق ترې اخیستی ده که د اسلام اصلي څیره په افغانستان کې تطبیق کړو زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولای شو چې هغه پر مخ ویچو او بل اخر افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو تاسو په اروپا تاریخ وګورئ اروپا کې دا د اتلسمې پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ
په بخښنه سره اغلی پاتن کې تاسو راشم تاسو ته لاندې وایي څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمنو ته چې افغانستان د نن دی یا بهر دی په دې برخه کې کار وکړي ترڅو افغان نارینه قانې کړي چې د افغاني او اسلامي اصول برابر د دوی حقونه ورکړي ډېر ساني وخت لري.
کورې څه پکې کوم شابان او میرمن او همیشه خپل حق پورته کړی دی او وو څه شي پکې کار دی هغه فیلی واکمنه ایت کار پکار دی چې خپل پالیسیانو کې باید بدلون رامنځته کړي کچیرته دوی غواړي چې واقع افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا د افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندی او وو یې چې رښتیا افغانستان خپلواک دی نو د افغانستان د میرمن او د لپاره خصوصا هغه حقوق چې اسلام ورکړ کړی دی هغه دی ورکړي او د افغانستان میرمن او جزا ورکړي چې وګړي تعلیم وکړي او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره وګا باندې ودرېږي او خپل کار وکړي.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.